The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا ولس مشر اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژل دی. السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د امریکا ولس مشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژل دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبه په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټ الوتکې برید کړی دی. طالبانو دغه برید ته غبرګون ښودلی او د دوحې د تړون او نړیوالو اصولو ښکارا سرغړونه یې بللې ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې نه دي ویلي چې برید کې رښتیا هم د القاعده شبکې مشر هدف ګرځول شوی او که نه. دوی دومره ویلي چې برید پر یوه هستوګنیز کور باندې شوی دی. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت د قبایلو د سیمو د الحاق لغوه کول یاد شوی دی. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلې او هغوی له پرون دوشنبه افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې. چین د کووید 19 په خاطر افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه ځنډولې وه او تر هغه وروسته سیاسي تحولاتو دا پروسه ځنډنې کړې وه. د خړو نړیوال پروګرام WFT ویلي روان کال تر دې دمه له 15 میلیونه افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د WFP په یو اعلامیه کې پرون ذکر شوې ده. ځینې د امرستې د کار په بدل کې شوې دي. د خړو په بدل کې د کار په شپږ میاشتنی پروګرام کې 100 کیلو ګرام اوړه، 12 کیلو بقولات، لوبیا، نخود، می او یو شمېر نور غذایی مواد شامل وو. او وروستی خبر هم دا چې د پاکستان پاوز ویلی چې یو هلیکاپټر لا درکه شوی دی. په دغه خبر کې چې د پاکستان د پاوز په حواله راغلی ویل شوی چې دا هلیکاپټر په بلوچستان سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخته و چې پرون مازدیګر ورسره اړیکه پرې شوه. د پاوز په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې الوتکه کې یو جنرال او د پاوز نور لړپوري غړي سپاروزینو راپورونه کې ویل شوی چې هلیکاپټر غورځېدلې ده، خو پاوز لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. پاوز ویلي چې د پلټنې عملیات پیل کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری وړ مورس کابل کې وژلې ده.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د کابل په ځله کې د القاعده شبکې پر مشر د بی پیلوټه برید څه پایلې لرلی شي؟
نه تا د امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو په اړیکو باندې اثر لري.
کابل ته د پاکستان راغلی پلاوی بیرته اسلام آباد ته ستون شوی. دوی له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړي.
اهم موضوع چې ونه کوم باندې ډېر خبرې شوې هغه د فاټا داغي مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي نو هغه سره مونږ ډیسکس کول.
او ملګرو ملتونو او ناټو د اوکراین د غلو د صادراتو د بیا پیل هرکلی کړی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د کابل په شیرپور سیمه کې له بریده دوه ورځې وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغلته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ساعته مخکې په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د ترهګرو دا مشر نور په نړۍ کې نشته.
The United States successfully concluded an airstrike.
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید ترسره کړ چې پایله کې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل شو. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر وو. دای به تل له بن لادن سره اوسېده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید پر مهال هغه د القاعده دویم نمبر مشر وو. هغه په ژوره توګه دغه برید کې شامل وو. هغه د دې برید چې پایله کې یې 2009 خلک ووژل شول مسؤول وو. هغه له لسیزو راپدې خوا د امریکایانو پر ضد حملې پلانولې.
پر امریکا د 2001 کال لبرید وروسته الزواهری متحدو ایالاتونو ته یو لوی هدف وو او د هغه پر سر یې 25 میلیون ډالر جایزه ایښی وه. الزواهری د 2011 کال لمې میاشتې راپدې خوا چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن نو وژل شو دغه شبکه رهبري کوله. الزواهری د مصر تبادای او پوروستیو کلونو کې څو ځله د وژلو اوازې خپرې شوې دي. تیر می میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښود چې الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره بیعت تجدید کړی دی. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر نوموړي د یک شنبه د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو بې پیلوټه الوتکې برید وکړ. خپلواکو سرچینو لا دغه برید په اړه او دا چې رښتیا هم الزواهری پکې وژل شوی او کنه څه نه دی ویلي. طالبانو بیا پر دغه برید غبرګون ښودلی او د نړیوالو اصولو او د دوحې تړون ښکاره سرغړونه یې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ویلي لومړیو کې د برید څرنګوالی معلوم نه و، خو په خبره یې د امنیتي او استخباراتي ارګانونو له پلټنې وروسته په ډاګه شوه چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې برید و. په خبر پاڼه کې راغلی دا ډول کړنې د تیرو 20 کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحدو ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. طالبانو ویلي برید د هستوګنې پر یوه کور ترسره شوی، خدای نه دی ویلي چې څوک پکې وژل شوی یا ژوبل شوی او کنه. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ظاهره د امریکا دویم هوایی برید دی چې ترسره کوي. امریکا تیر کال اگست میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی وو د کابل هوایی ډګر ته نږدې سیمه کې پر یو کور هوایی برید وکړ. لومړی امریکایي چارواکو ویل چې هغه برید کې د داعش وسلوال په نخښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د یوې کورنۍ لس غړي پکې وژل شوي دي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولی شي، په همدې اړه مې په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي پوښتلی دی.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتونو په رپورټونو کې دا ویل شوي چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقع مساعده کوي چې په افغانستان کې وي. او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوی نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا لپاره چې دا سړی په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکي تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري. اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کومو شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې تروریستان ته ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته. نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هېڅ کې صادق نه دي او دا نثر کوي نه تاندې امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري او دا به وروسته لیدل کېږي. سیاسي منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډمهاله او منځمهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتلای شي چې دوی بېرته خپل ځانونه بېرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالي صاحب، نه پېږم تاسو به څومره معلومات لرئ خپل د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و، سن هم زیات و، د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنا کېدلی شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د دې ځایناستې شي او داسې څیرې وي چې ټولې شبکې ته د منلو وړ وي؟
فاصله بن لادن د زواهری د القاعده مشر، نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي، رهبری کوي القاعده، او که ناجوړ وي که روغ وي لیدر و د القاعده، نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها پس له دې به وخت ونیسي یو څو موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کړي. مګر چې هر څوک لیدر پیدا کوي د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن و او دواړو په ګډه سره د القاعدې دغه د تروریستي ډله جوړه کړله، دا یو دغه یو لویه او ډېر اغېزمنه څېره وه د القاعدې.
بله، او جلالی صاحب، روسي پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوهې تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه څه اغېز وکړي؟ او طالبانو هم په ظاهره بې خبري ښودلې، صرف دا برید غندلې، نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وژل شوی او کنه.
هغه خو د دوهې قرارداد تطبیق شوی نه دی، ځکه هغه برخه چې امریکا ویلي قوای باسي قوای او باسي، هم څه چې منې چې طالبان کړی یوه هم نه ده پزای کړی. او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوهې د لوس په خلاف لوزنۍ په خلاف باندې حرکت شوی، حالانکه طالبانو د دوهې د تعهداتو مستر غړونه کوي، ځکه دوی ویلي وو چې هېڅ دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دوی د تر ځینې لاندې هلته ناست.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې آزادۍ رادیو سره یې د امریکا پر دې اعلان خبرې کولې چې ویلي دي د کابل په زړه کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژلې دي. طالبانو د الزواهری وژل تایید یا رد کړی نه دي، خو تیر شپه په یو خبر پانه کې دا بریټ غندلې او د نړیوالو اصولو او د دوهې د تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سره اوسې د مخام تر و بجو به تاسو له تازه پیښو خبريږي. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو وروستۍ پړاو له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسید او پاکستانی پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کول، وویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له شلو کلونو راهیسې روانه ده د دې پټکو په یو یا دوه پړاو خبرو نه حل کیږي. دا خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب تر سره شوې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د نورو جزئیات لور کولو پرته پرون ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې خبرې په ډیره ښه فضا کې وشوي او دواړو خواو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. نو موري زیاته کړه دا خبرې دوه ورځې ته پلان شوې وي، خو درې ورځې دوام وکړ او د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کولو.
مهمه موضوع او اهم موضوع چې ونه کومه چې ډیره خبرې وشوي هغه د فاټا داغی مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي او زمونږ چې پاغې باندې کم خبرې دي، کم پوینټس آف ویوز دي، نو هغه سره مونږ ډسکس کول.
ښاغلی سیف زیاته کړه چې هیواد ته د پاکستانی طالبانو د بیرته ستنېدو او نورو ګڼو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د خبرو په دې دور کې د قبایلي ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې. په تېر جون کې د پاکستانی طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د نامعلومې مودې لپاره وغځول شو، خو دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل وو همدا شنبه له کابله پاکستان ته ستون شو. که څه هم دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب افغانستان په تېره بیا کابل کې ترسره کیږي، خو هغوی په اړه ډېر لږ معلومات له رسنیو سره شریکوي. ازادي راډیو د طالبانو له ویاندویانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه معلومات وغوښتل، خو د راپور تر چمتو کولو پورې هغوی ځوابونه وایي.
جوان
تریکا پولیس
موجود شوی آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
اوسوی مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د بشری حقوقو د څار سازمان په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د دریو کسانو د دوری وهلو په پیښه خواشینی وښوده. د دغه سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتي عباسی آزادۍ رادیو ته ویلي چې د طالبانو دا ډول د دې په خبره سهرایي محکمې به نورو طالب ځواکونو ته جرأت ورکړي چې لا زیات خپل سر سزا وي خلکو ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د چار سازمان اندېښمن دی چې د طالبانو صحرایي محکمې لا هم روانې دي او افغانانو ته خپل سرې سزاوې ورکول کېږي. دا وروسته له هغه چې یک شنبه په ننګرهار کې درې کسان د نامشروع اړیکو په تور په درو ووهل شول. د بشري حقوقو د چار سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي دوشنبه ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اتفاقی که اخیراً در ننګرهار افتیده یکی از مورد بازداشت های غیر قانونی
کومه پیښه چې په ننګرهار کې شوی د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو د ځواکونو د غیر قانونی نیونو یو مورد دی. په داسې پیښو کې مجموعی اندېښنه دا ده چې تورن کسان او ورسته چې په سزا محکومیږي هیڅ قانون پروسیجر نه تعیین کوي. نه یوازې دا پیښې بشري حقوقو ستر نقص حسابیږي بلکې نورو بشري سرغړونو ته لار هواروي او د دې لامل کیږي چې د طالبانو ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له ځوابګویي پرته په خپل سر مجازات کړي
بدون هیڅ پاسخګویي مجازات کړي.
فرشته عباسی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ فرمان ته هم اشاره وکړه چې د بشر په لاس د جوړو شویو قوانینو د نه پلي کېدو امر یې کړی او ویلي دي چې باید ټولې پریکړې د شریعت په چوکاټ کې وشي. په ننګرهار کې د طالبانو د ولایت مقام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاري محکمې یکشنبه دوه سړي او یوه ښځه د اعلامیې په اساس له محرم پرته په یوه کور کې اوسېدل له څېړنې اعتراف او قناعت وروسته د زنا په جرم په محضر کې هر یو په نه دیرشو درو وهلي دي. د طالبانو ښاري محکمې هم په خپله اعلامیه کې دا یادونه کړې چې تورن کسانو لومړی له خپله عمله انکار کاوه خو وروسته یې اعتراف وکړ. لا روښانه نه ده چې تورنو کسانو تر کومو شرایطو لاندې اعتراف کړی خو مخکې د طالبانو لخوا په زور د اعتراف د اخیستلو ګڼې پیښې راپور شوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې یوه توده موضوع د اوکراین له اودسی بندره په غلو بار لومړی بیړۍ استانبول ته پلاره ده او نن تمه کیږي چې استانبول کې لنګر واچوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اوکراین له اودسی بندره په غنمو بار د یوې کښتۍ د وتلو له خبرې هرکلی کړی دی. د اوکراین بندرونه د روسیې د یرغل له پایله تړلي وو او ورسره له اوکراینه بهر غله نه صادرېده. انټونیو ګوترش بیګا په دې اړه پیغام کې ویلي
Today's departure is an enormous collective achievement by the Joint Coordination Center.
دای وای د نن ورځې د بیړۍ حرکت د ګډې همغږۍ د مرکز لخوا چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې جوړ شو یوه ډله ییز لاسته راوړنه ده. په دغه مرکز کې د اوکراین، روسیې، فدراسیون او ترکیه استازي شامل دي. هغه څه چې موږ نن په اودسا کې لیدلې یوه مهمه پیلامه ده. دا به د ډیرو سوداګریزو باروړونکو کښتیو د سفر پیل وي چې د خوړو نړیوالو بازارونو ته به ثبات او راحتي راولي. د اوکراین د غلو د کښتیو لپاره وروسته له هغه د تاګ اجازه ورکړل شوه چې تیره اونۍ په استانبول کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب روسیې او اوکراین هوکړې ته سره ورسېدل. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم په دې هوکړه کې د خپل غړي ترکیې له حیاتي رول نه مننه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې په افغانستان کې د قرطاسیا پلورنځیو کاروبار ټکنی شوی خو ترې وړاندې د رسنیو اړوند یو راپور هغه دا چې امریکا کې ځینو تازه کډوالو افغان خبریالانو د امو په نوم د یو نوي ټلویزیون د پایل خبر ورکړی. د دغه ټلویزیون مشري لطف الله نجفي زاده کوي چې په خوای په افغانستان کې کار کوي خو د طالبانو په بیا وکمنېدو امریکا ته کډوال شو. یو نمایا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې لدې مهم اقدامه هرکلی کوي.
تیر 2021 کال اگست نیمایی کې واک ته د طالبانو پر رسیدو غنې افغان خصوصي رسنۍ وتړل شوې او خبري اعلانې د لزګو نظرو نورو افغانانو په څیر امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته کډوال شول. تازه امریکا ته د کډه شو افغان خبري اعلانو له ډلې لطف الله نجفي زاده او سمیم مهدی د امو په نوم د یو ټلویزیون د پیل خبر ورکړی. نجفي زاده ازادي راډیو سره خبرو کې د امو ټلویزیون د پیل په اړه وویل دا درک کولای شو چې په افغانستان کې تیر یو کال د مطبوعاتو د ازادي لپاره وضعیت ډیر ښه نه و، خو موږ به هڅه کوو چې په بې پارې او خپلواکه توګه له سیاسي او مالي نفوذ پرته د افغانستان پیښو او تحولاتو ته د ژورنالیزم د نړیوالو اصولو سره سم پوښښ ورکړو. د نجفی زاده په خبره دمګړی دوه غیر سیاسي امریکایي بنسټونه ملاتړ کوي، خو دا مالي ملاتړ یې د لنډ وخت لپاره دی. د هغه په خبره دا ټلویزیون به په پښتو، دري او انګریزي ژبو باندې آنلاین خپرونې کوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د امو ټلویزیون د پیل هرکلی کړی. یوناما په یو ټویټ کې ویلي، د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې دغه ټلویزیون پیل مهم اقدام دی. یوناما په یو راپور کې چې د جولای په 14 خپور کړ، ویلي د طالبانو په نږدې یو کلنه واکمني کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 170 پیښې ثبت شوي چې پکې نیول، وهل ټکول او ځورول شامل دي. د طالبانو حکومت په ګڼو مواردو کې د افغان خبریالانو د وهلو او ځورولو قضیې رد کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په تېر یو کال کې له شاوخوا 1500 چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو نه نیمایي تړل شوي، او د 12000 رسنیزو کارمندانو له ډلې نیمایي بیکاره او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، تاسو په دویم نیمایي کې درسي ساعت خبرونه اوریدلی شئ. په دې درسي ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. خو اوس یو بل راپور راخلو. یو شمیر قرطاس پلورونکو شکایت کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې کار روزګار خراب شوی. دوی وایي د تیر پرتلې عاید کم شوی او نږدې د چې کار په ټاپه ودرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي او نن 313 ورځ ده چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي.
مرتبه بسته شده چون زیادتر مشتری های ما دخترها بودن و قرطاسیبا و زیادتر خریداری میکردن. خیلی فروشات ما کم شده و خیلی تاثیر گذاشته سر ما.
عبدالحمید کابل که اوسیگی او نگدی لس کالا کیگی چه قرطاسیب رو رنزای لری خووز لخ بلاکار نهیلی دی. نوموړی وایي له ډېره قرطاسي نجونو زده کوونکو اخیسته او د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دوکانداري په ټپه ولاړه ده. عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یک سال میشه از اینکه حکومت هم سقوط کرده و دیگه ای که مکتبه بسته شده چون
نگه یو کال کیږي چې حکومت سقوط کرده، خونزی تړل شوی او زما په کار روزګار ډېر غیس کړه. زما ډېرې پیرتون کنجونی وی او هوای بلما خریداری کوله. دعا کوم چې زر هر سخه شو خونزی پرانستل شو ټول انجونی درس وای.
دعا میکنی که همین مکتبه را به خیر باز بکنه تا اینکه دخترای ما مکتب بره.
د حال یوازې کابل کې نه دی، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتو کې قرطاسی پلورونکو هم دا شکایت لري. احسان زبایر په کندهار کې د خوراکي توک لوی پلورنځای لري چې اولوی برخه یې قرطاسی هم ده. نوموړی اته کاله کېږي دای کار دی. وایي د قرطاسی بازار اوس ډېر سوړ شوی دی. دای وایي له کومې ورځې چې ښوونځي تړل شوي د قرطاسی خرڅلاو کم شوی او نږدې دی چې دا برخه بیخي وتړي.
د مکاتبو په بندېدو سره او د اوسني دولت پراتګ سره زموږ نور کاروبارم څه خراب شوی دی. مګر قرطاسی پلوشي بیخي پخوا چې به زموږ د سلوغانو کاروبار کېدی هغه اوس شلغان دی. نیاچا پیصده زموږ کاروبار په ټپه درېدلی دی. پروشات نسته. شاید زه بیخي د قرطاسی برخه بیخي بنده کړم او په دې خاطر چې تاوان دی او پیسې مې ډېر پکې لګولې دي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه څه نه وایي، خو مخکې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان از احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه به پریکړه د دوی مشرتابه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د زمري په 15مه د کجکي بند د دویم فاز په پرانست غونډه کې ویل، د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل یو جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت به ډېر ژر دا کار وکړي. مخکې هم یو شمېر طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو خبره کړې، خو لا تر اوسه عملي شوې نه ده. دې موضوع په کور دننه او له افغانستان بهر پراخ غبرګونونه هم لرلي دي، خو داسې ښکاري چې طالبان د دې غبرګونونو په اړه جدي نه دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د دوشنبې په ورځ په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP په مالی ملاتړ 250 ښځې او 250 ځوانان لشپګ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغ شول. دا چې ځوانانو ته په دې حرفوي زده کړو کې څه ورخودل شوی، زموږ همکار ورغلی له هغوی سره یې خبرې کړې او دا راپور را لېږلې.
په خوست کې 1500 خزې او ځوانان په بیلابیلو کسبونو کې لشپګ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغ شول. یاد برنامه چې د نړیوال خوراکي پروګرام WFP په مالي ملاتړ ترسره شوه، خزو او ځوانانو ته پکې د خیاطۍ، ترکاڼۍ، ګلدوزۍ، موټر سایکلونو ترمیم او موبایل جوړونې په برخو کې زده کړې ورکړل شوې. د برنامې تابعیا کوونکو ول د دوی لخوا بل دې وروسته د حرفوي زده کړو فارغانو ته په بازار کې د عملي کاروبار زمینې هم برابرې شي. افغان پرمختیایي او حرفوي زده کړو مؤسسه چې دا پروژه پلی کړه، په خوست کې مسؤول احمد بلال محسن زاده آزادۍ رادیو ته ویل:
موږ د حرفوي زده کړو سره سره سواد آموزی برخه کې هم شاګردان ته مروزه را ورکړه، چې الحمدلله په دواړه برخه کې شاګردان ډېر خلاص سره راوړنه لري. دا پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې شروع شو، 1500 کسان لپاره و چې 250 خزینه و او 250 نارینه و، چې په مختلفو رشتو خیاطي، نجاري، ګلدوزي، موټرسایکل سازی، موبایل سازی و حرفه و چې مونږ دوی ته وښودل.
د دې شپږ میاشتنۍ برنامه فارغ خزې او ځوانانم د کسبونو زده کړې ته خوشحاله دی، وایي اوس کولای شي خپلو کورنۍ سره په اقتصادي برخو کې مرستې وکړي. د خیاطۍ د برخې فارغ شغله وایي:
زه شپږ میاشتنۍ ترېنینګ مخیستی دی، دا کې مونږ ډول ډول کالي زده کړې، مونږ کولای شو خپل کورنۍ واسطه په دغې نه مونږ اس کې ډېر کورنۍ مونږ ډېر ځای په بیا مونږ ډېر نه ډېر خوشاله یو چې مونږ ته دا شپږ میاشتنۍ ترېنینګ.
د نړیوال خوراکي پروګرام په مالي ملاتړ د دې برنامې نیمایي ګډونوال هغه ځوانانو چې اوسې کار او روزګار نه درلود. د مرکز متون اوسیدونکی حبیب الله وایي:
داسې شاګردان لرل چې هغوی لیسانس پورې زده کړې لري، اما نه شول کولای چې د خپلې کورنۍ عاید پوره کړي. ما په موبایل سازۍ کې دومره څه زده کړي، که زه په ښار کې یو وړوکی ورکشاپ ولرم نو کولای شم چې د خپلې کورنۍ دپاره عاید پوره کړم. زموږ دپاره یو مفید پروګرام و، موږ وکولای شول چې موږ له دې څخه وروسته د دې جوګه یو چې خپله کورنۍ مصارف پوره کړی شو.
جاری د سانګ یو زده کوونکی اشرف الله چې د مرکز متون اوسیدونکی دی وایي: دوی په خپله برخه کې عملی زده کړې وکړې او اوس په مستقلانه توګه د کار کولو جوګه دي.
دغه شپږ میاشتو کې موږ ته عملی ټریننګ ورکړل شو دی. نجارۍ په برخه کې موږ مطلب دار ته ورسره ورته اوس موږ مزور کړو، د ګون پکړای شو خپلې کورنۍ ته مطلب عایدات پوره کولای شو. دغه شپږ میاشتنی پروګرام په خوستول لپاره پښتو کې ټول افغانان په نړۍ ګټور بولم، ځکه چې موږ سکسره زونون د کور اگر دی و حرفانه وي زه خوري نه وځه د نشکل چې کاروبار وکړي هغه خپلې کورنۍ ته عایدات نشته. ستولې کلی کې وګوره ګرځي باید پاینده کې دغه پروژې موږ خوستل شي، ځکه دغه زورون تر څو د اخر فاز ده کې خپل زمينه ته برابر.
بلډوري ته د خوست اقتصاد رئیس شاهزاده پیرموي: د دوی ډیر تمرکز په دې دی چې ځوانانو ته کار موندنه وشي. د اقتصاد رئیس زیاتوي: د تولید شوی توکو د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي او په ټوله کې دوی کوښښ کوي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د مصرفي اقتصاد ځای تولیدي اقتصاد ونیسي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه فضلی د هلمند ولایت د باباجي د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. په هلمند ولایت کې دغه کمې ښځې چې په ډامبرانو باندې ناستې ستړي دي، د خوارانې نو د لوړو مقاماتو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ ازادي راډیو تر دغو لوړو مقاماتو ورسوي، چې دا خوارانې پر دغه لمر ته ناستې دي، فقر کې دغو ته یو یعشه او د خوراکه ور برابره کړي، نو د حکومت د طرف.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو، افغانانو روم نه می دا خواست چې تاسو خپل پیسې ته ډېر سپک کتلی وو. کلدار بنجان سره ساتله او اوسه وخت یو کلدار لري کې نور نه سپکیږي او د خپل افغاني عزت وکړي. وسلام.
سلامونه او سلامات ازادي راډیو ټول کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. محیب لاین د کندهار ولایت راستند ولسوالۍ څخه پیغام درکړم. د اسلامي عمارت له لوړ چارو څخه هیله لرم چې موږ د ولسوالۍ سړک په چیرې جنګونو کې تخریب شوی باید له جوړښت یې ځلي چې د پاملرنه وشي. ځکه دا سړک نور هم د تخریب حالت کې دی، یو خو د چلاګونو بارانه نه دی، سړک نور خرابېدو ته هم دی. او بل موږ د ولسوالۍ او ولایت مخکې د ولسوالۍ دغه دی تعمیر د کومندانی او د ولسوالۍ تعمیرونو په توګه هغه جنډې چې تخریب شوی دی.
ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنگ موږ په سختو ټکو غندو، او دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی، د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو او هغه امیر عبدالاحیان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټول یې نو د دغه پر سر یې دا اوس جګړه هم د هغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ د بندونه یې ورک شول. دوی ویل څه نه ویل اوس چې زړه کې ولیدله چې اوس شی نشته یا حکومت نشته، دا به موږ پر وخورو یا بیا بند یې لاکړو یا به دا شي وکړو یا به داسې وکړو. نو دا به نه کېږي، مهرباني وکړئ پر ځای کښېنئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وژلی دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټه الوتکې برید کړی دی. دا سیمه د امریکا له سفارت او ارګ مانی سره 200 متره واټن لري. طالبانو دغه برید ته غبرګون ښودلی او د دوهې د تړون او نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه یې بلل ده. تازه ځینو لویدیځو رسنیو له هغې ډلې مل آنلاین ویلي چې الزواهری د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی اړوند یو کور کې اوسېده. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته سفر پیل کړ. د پلاوی وغړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاده فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلې او هغوی له پرون دوشنبه ورته د ویزو لړۍ پیل کړې ده. د خپلو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي روان کال تر دې دمه له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د دبليو اف پی لخوا په یو اعلامیه کې پرون شوې. ځینې د امرستې د کار په بدل کې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ایرلند په وړاندې د شلوریزو سیالیو لپاره ښه لوبډله انتخاب کړې ده. د بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د ایرلند په بلفاست ښار کې له کوربه سره 15 شلوریزې لوبې وشي. د ایرلند او افغانستان اولنۍ شلوریزه لوبه د اګست په 9 ترسره کیږي. او د پاکستان پوز ویلی چې یو هلیکاپټر یې د چې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخته و تریتم شوې ده. د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دې هلیکاپټر سره چې بلوچستان کې د ژغورنې په چارو بوخته و پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوې. خبر پاڼه کې راغلی چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پوز نور لوړپوړي غړي سپاره وو. زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه او راپورونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د ازادۍ رادیو خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه او انستاګرام پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو درسي ساعت پروګرام ته چې د بیولوژي مضمون پکې د 8 او 9 ټولګیو زده کوونکو ته تدریسېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د 8 او 9 ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خون کوي راته تخم لرونکو نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوي لولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکي نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خونکی به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانې شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي، بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پر نشتو پاڼو څخه جوړ شوي دي چې د وجې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي. پاڼه د نبات شین رنګه برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګه مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسو د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت. د پاڼې دواړه خواوې د اپیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ اپیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولانو میږي پوښل شوي دي. تر اپیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی اپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د غازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته وویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسو به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې ښوونکي راته پروتیستا بیان کړه او ویې ویل چې جارډیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به ووایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په زیایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د زیایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروټین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼه کې زیرمه کیږي. او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وعایي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجونو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وعایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او منرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وعایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وعایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولای شي له هر لوري ورننوځي. غیر وعایي نباتات د وعایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولای ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیت رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامیتونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامیتونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وعایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجي او غیر زوجي ډیرښت لري. غیر زوجی ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د ښځو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي، هر ټوټه کولی شي نوې ښځه منځته راوړي. د ښځو په زوجی ډیرش کې مونس او مذکر ګامنټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامنټونو د یو ځای کېدو څخه نوې ښځې رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورس. د غیر وایي نباتات یو بله نوه ده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي، ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کوم یا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیټ بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو، د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوفونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران، دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځانته جلا عضله لري. کچیر یو څوک وایي چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی، د دې دوو څخه دی، وسخه هم نه دی. زړه ځانته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو تر منځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم وچپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیری کاردیم که چیری معنا کده یو د ترمینولوژی لغاتی پیری معنا شاوخه کاردیم پزړه پر تړلی، یعنی پزړه پر تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده دیغه په واسطه باندې هته سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکت په وخت کې وسولېږي. د زړه جوپونه. زړه ول خدای چې پرسته او چپه طرف باندې رائټ هارت او لیفت هارت، راسته زړه او چپه زړه باندې ویشل سوی دی. دغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پندوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوی ده چې په دهلیزو باندې نمون سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه. د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې وای زړه سره یو، هغه دا معنا چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې تشوشات منځ ته راوړي دي. خو په نرمال شکل سره راسته اوزین چې دوی هغه و راسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دوی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپید یا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپید یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیری شریان او د راسته بوتین تر مابینځ، یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر سو تصفیه صفه کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال یا ریوی دریڅه په نامه سره یادیږي، یا ریوی وال. او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپابو ته انټر مابینس کله چې چپابو ته ګرد سیستم ته وینه پم کوي ګرد سیستم ته وینه استې دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر د ریڅه په نام سره یادېږي دلته کچیر تاسو وګوري چک سپیډ وال مادر تو ویل چې د راستا اوزین او راستا بوتین تر مابینز پروت دی د دې یو خاصیت دا دی د بوتولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپل برخې ته ولاړ شي مثلا د راستا اوزین څخه راستا بوتین ته وینه الکی چې ولاړ شي مګر کله چې وینه واره له راستا بوتین ډکسو دی دغه درې په لیا سره بندي نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته راستا اوزین ته وینه راپورته شي د چپا اوزین او چپا بوتین تر مابینز مو بایکسپیډ یا میټرل وال یا دوا پلې دلته تاسو ویني درې پلې لري دلته دوه پلې لري او بل مو ویل چې د راستا بوتین او ریوی شریان یا د سوج د شریان تر مابینز پر مونری وال موجود وو او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینز او ارټیک وال موجود وو د زړه رګو تر ازو دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټول سیستم ته وینه ورکوي اوس بنو دا وایي چې زړه خپل د کمیلاري څخه خپل وینه اخلي د تخپل د کمیلاري څخه وینه راځي زړه په یو ځای کې د کورونري ارټري یا اکلیلي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی دغه شریان خپل د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي کله چې چپا بوتین و ټول سیستم ته وینه ورکوي دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه یو کوچنی برخه جلا کیږي د اکلیلی شریان په نامه باندې دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي او اضافه تو کی اضافه مواد کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه راسته د لیست اچول کیږي کورونری ارټری د شنه رنګ چې دی د ټول ارټری وینونه دی او سره رنګ چې دی هغه ارټریز یا شریانونه دی د زړه د فعالیت دوران دا چې بيخي ډیر ونه ما فکر وکړ چې په اکس کې به درته تشریح کوم زړه ته ناپاک وینه د دغه دوه ورېدو د لار را داخليږي و راسته او زینته راستا وزین ته چې کله وینه رااله د تر شک سپیډ وال موجود چې موجود دی دا وال فلاسیږي راستا وینټریکل ته وینه راوړل کیږي راستا وینټریکل چې ډاکسو دا وال مکمل تړل کیږي نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه د خوا ته ولاړ شي راستا وینټریکل چې ډاکسو دا پلمونري یا د سږو ورید دی د سږو شریان دی دته وینه ځي وسوجه ته حالته تصفیه کیږي د هغه ځای بیرته راوړل کیږي دغه دوه پلمونري وینو په واسطه باندې کستاس په یاد موږ ویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاک وینه په ریوی شریان کې او پاک وینه په ریوی ورید کې شتون درلودي نو د سرسخه پاک وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و راستا چپا وزین ته راوړل کیږي د چپا وزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بیک سپیډ وال موجود و دوه پلی وال موجود و هغه خلاصيږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي کله چې چپا بوتین ډکسو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ شي دغه اورټیک شریان موجود دی کله چې د پمپو کې چپا بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي یعنی د یو پمپ څخه نیولې د راستا او زین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو را وګرځیدله دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد شو د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي خود دروند کار کول په وخت کې د ورزش کول په وخت کې د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي په ځینو حالاتو کې کمیږي هم او بل د وینې دوران تر زده د وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي د دغه ځای څخه شروع کیږي کله چې وینې ولاړ دا وینه ټول سیستم ته ولاړله بیرته رااله په راستا اوزین کې خالص وله دا ټول یو غټ سیستم په بر کې ونی وی چې لوی دوران یورته و مګر کوچنی دوران د بلته په دې خطر باندې وای زکه چې د راستا بوتین څخه وینه د ریوی شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړله هلته فقط تصفیه وله زکه چې ناپاکه د پاکس وله بیرته د ریوی ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا اوزین ته دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سپور
پا
په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو، او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سروے وہ یلا دیکھو سر گورا نڑے جیوا